په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل هند او زما نور همکاران مو یو وار بیا د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره 19 پروګرامونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د افغانستان شار ظفر احضار کړ. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جګړې په خاطر د افغانانو لیږل وغندل. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو له لورې د یهودانو د میشتځایونو د غزولو چارې غندلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شار ظفر احضار کړ او په دې اړه یې خپله اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان ډیپلومات څخه غوښتل شوي چې افغان حکومت دې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکېل وو. تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا هم ویلي وو چې په دې پوهنتون په برید کې د پاکستان د تحریک طالبان هغه غړي ښکېل دي چې افغانستان ته یې پناه وړې ده. د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاچا خان پر پوهنتون په برید کې 21 تنه ووژل شول. د بغلان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل
اتلستانه وجل سوی او وطنه یک چکان سوی دی. ده قاری جمعگل او قاری بشیر پنوم دو قماندانان هم وجل سوی دی. سلح غنچا او وزیراباد سیمی لدشمنانو پاکی سوی دی.
راپورونه وایي چې د ماین د چاودنې په نتیجه کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. که څه هم مسلوال مخالفین په یادو سیمو کې مقاومت کوي، خو د بغلان والي وایي عملیات یې په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به یې هم پیل کړي. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جنگ په خاطر د افغانانو لیږل وغندل. دوی همدارنګه له ایران یې وغوښتل چې د افغانانو له مجبوریتونو ناوړه ګټه نه اخلي. په دې وروستیو کې د نړیوالو خبري اژانسونو داسې راپورونه ورکړي چې له ایران څخه شاوخوا 40,000 افغانان په زوره سوریې جګړې ته استول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ اویا پوله، یو اروپي یورو 3.4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغانۍ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سه‌شنبې په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځنی ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پر وسلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځنی ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سوله ییزې لارې رامخته شي. حسن روحانی او پاپ فرانسیس په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. حسن روحانی پاپ فرانسیس ته یو غالۍ ورکړه او ورته ویل چې دا د ایران په قم ښار کې لاسي جوړه شوې غالۍ ده. په بدل کې پاپ فرانسیس ولسمشر روحانی ته د سنت مارتین تورس مډال ډالۍ کړ. پاپ ویل چې دغه مډال د ورورولۍ نښه څرګندوي. روحانی د یو 4 ورځنی اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی او دا په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړی سفر بلل کېږي. ولسمشر روحانی پرون په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. وروسته له هغه چې جنوري په 14 پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شول، ایران د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي کچېرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به د خبرې بایکاټ کړي. مولود چاوش اوغلو د سه شنبې په ورځ د فرانسې له یوه ترکی تلویزیون سره په مرکې کې وویل
البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو. دا روښانه ده دوی کولی سي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي، هغه یوه بېله موضوع ده، خو پی وای ډی نسی کولی د دې خبرو یوه برخه وي. تروریستان د خبرو برخه نسی کېدی.
چاوش اوغلو د روسیې د نوم په اخیستلو سره ویلي چې هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي، هڅه کوي د اپوزیسیون د غړیو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. نوموړي د کورد د دیموکراتیک اتحاد ګوند او د کورد کارګر ګوند دواړه د تروریستي سازمانونو برخې وبللې. گرجستان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د گرجستان په پانکیسی کراچ سیمه کې روزل کېږي. د گرجستان صدر اعظم گیورګی کوپرکاشویلی د سه شنبې په ورځ په تبلیسی کې خبریالانو ته وویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د گرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
زه قطعاً د پانکسی کراچ په حقله د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه توضیح ورکوم، او هغه دا چې د گرجستان حکومت پر پانکسی کراچ سیمه په بشپړ ډول کنټرول لري او نن په هیڅ صورت هلته کوم تروریستي ګواښ نشته.
لاوروف پرون ناوخته په مسکو کې ویلي و چې کرملین داسې معلومات لري چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د روزنې، اوسېدو او نورو تجهیزاتو لپاره دغې سیمې ته ورځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو له لورې د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې او د اسرایلو دا کړنې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشت ځایونو د جوړېدو چارو درولو ته اړتیا شته. هغه زیاته کړه چې بشري طبیعت د تاریخ په بیلابیلو روکی خودلی چې زپل شوی خلک د اشغال په وړاندې خبرګون خي. د سرګندونې ورسته له هغه کېږي چې اسرائیل یو نوی پلان ترتیب کړی چې لمخې به په اشغالي سیمو کې 150 هکتار نور ځمکه د یهودانو د میشت ځایونو جوړولو لپاره کارول کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت خبرګون خودلی او ویلي د نوموړي دا خبرې تروریستانو ته یوه پلمه ورکوي او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل مانوي واک او بېطرفي له لاسه ورکړې ده. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل چې نجیه صافی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تاسو نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبرونه چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. دا به مو واورئ چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه راکمه کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته یې د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګولې اچار پروګرام هم له یاده مو پاتې. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د پاکستان د ننه تحولاتو او د افغانستان د سولې په پروسې کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې. دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید د دغه هیواد د بحران د هواري لپاره ښې ګټې ترې واخیستل شي. جزئیات له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وای د لمړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یو هیله رامنځته شوې ده. نوموړی دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډېر ګټه واخیستل سي.
موږ پر احمد خبر هم دا چې د چار جنبه غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جنبه غونډې کې هم خپل نظریات شام کړي او هم د ملاتړ کوو چې کله چې جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې موږ درلود. نو ما په ان موږ ته یوازینی مهمه غونډه هم د چار جنبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی په هیڅ اثر اصول په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته تللي افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې رول یې اغیزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډېر ژر یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډېره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي، ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی په نازایونو په پاکستان کې دي او د اداو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور ده چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیری هڅې هم ناکامه سوي دي. خو دا ځل د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې دننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به دا ځل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم اوس دا درک دی، دا وضاحت ترلاسه شم چې پاکستان به هیڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي، چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه موږ کومه پوله لرو، نه سیمې سردار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په اصطلاح باندې هغه وي تطلاعي فرصت وي له لاسه ورکړي، ځکه نه امني یوازې
تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډې، یوه په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړې سوي دي او ټاکل سوې درېمه غونډه د سلواغې پر 18 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. افغان ولسمشر اشرف غني د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده.
بلخواته امریکایی سناتور جان مکین چې د امریکا په سنا کې یو مهم جمهوری غوښتونکی سناتور دی، ویلي که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي باید د جنگ په میدان کې ماتې ورکړل شي. ښاغلی مکین د آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي پرته له دې نه چې د امریکا راتلونکی ولسمشر به څوک وي، خو د دې هیواد په اړه به د امریکا پالیسي بدلون وکړي او دوی به ډیر د افغانستان په مسایلو کې دخیل شي. نوموړی په دې اړه چې طالبانو د خبرو اترو لپاره د بهرنیو ځواکونو د خروج شرط وړاندې کړی دی، وویل چې که هر څومره غواړم د افغانستان په اړه خوشبین اوسم، خو که رښتیا رانه وپوښتئ خوشبین نه یم. طالبانو د پګواش په هغه غونډه کې چې په دوحه کې جوړه شوې وه، په دې کې د افغان حکومت نمایندګانو هم برخه لرله او د مدني ټولنې ځینې استازي هم ورسره وو. د دیارلس مادو یو د دیارلس پاڼو یو وړاندیزونه وړاندې کړي دي او په دې کې یې د سولې د خبرو د پایل لپاره یو شمیر وړاندیزونه دي، او هغه دا دی چې د طالبانو نوم باید له تور لیست نه ووځي او د دوی یو شمیر کسان باید له زندانونو خوشې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا نړیواله پراختیایي ادارې یا یو اس ایډ د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت به د افغانانو لپاره په هیواد کې دننه په روغتیایي خدماتو د باور کېدو په برخه کې ښه کار وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 3.9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي. اټکل دا دی چې افغانان هر کال 250 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیایي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیایي سکتور اړوند دا پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړې او پایداره کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسؤلیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوې مرحلې ته داخلیدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامې روغتیا وزارت او په ولایتونو کې د غاړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګیږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړي کیږي چې د معلوماتو له مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر ښکته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیایي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د اغیزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي. وایي چې په دې ډول مرستو به د روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو له لارې نه مصرف شي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان لامهنګ سره سم غسی مصرف.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو اس ای ډی وایي چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د عامې روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او په افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان و خبرتی ما ده امریکا غا گشنا راڑی واریده، خوز مغگلا ازاده راڑی و ناوری. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته د وچو میوو د صادرولو 2 تړونونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان پرون وویل چې دا تړونونه په جرمني کې د برلین زرغونې ونې نندارتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو له نندارې وروسته وشول. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې افغانستان د برلین زرغونې اونۍ نندارتون کې ګډون وکړ، د هیواد وتوانید چې اروپا ته د وچو میوو د صادرولو په برخه کې 10 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د لومړي ځل لپاره ډول ډول تازه او وچې میوې د برلین زرغونې اونۍ نندارتون له لارې جرمني کې نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی راشد وویل چې په دغه نندارتون که د افغانستان له محصولاتو ډیرو مینوالو لیدنه وکړه او د دوی هیله دا و چې د افغانستان با کیفیت کرنیز محصولات د اروپا په بازارونو کې ترلاسه کړي.
افغانستان بازارای اروپا یا
په اروپایی بازارونو کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو په خاطر د لستړونو نه چلس لیک شوی زمون هڅه دا ده ترسو ورته په نړیواله کچه نندارتونونه پیدا کړو.
دا نندارتون د جنوري له 14مې د همدې میاشتې تر 23مې نیټې پورې د جرمني په برلین ښار کې جوړ شوی و چې د نړۍ د نږدې شپږ اتیا هیوادونو کرنیز محصولات په کې نندارې ته وړاندې شوي وو. له دې نندارتون څخه د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ګډون د نړۍ د سلو هیوادونو د کرنې وزیرانو او مسؤلینو لیدنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم اروپا ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې له شوو تړونونو هرکلی کوي. د دې خونی مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
زمون هیله له حکومت او په ځانګړي ډول له کرنې وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د کرنې د پرمختګ او د دغو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ډېرې هڅې وکړو.
په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان تولیدات د امریکا او اروپا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي، خو له دې سره یو شکایت دا دی چې اوس هم د افغانستان تولیدات د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ادرس نړیوالو بازارونو ته لیږل کیږي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې د نندارتونونو ترڅنګ باید د سیمې او نړۍ په کچه د هیواد صادراتو ته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې شي.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته
باشند، کله چې خلک له یو تولید سره پیژندګلوي و نه لري هغه تولید ته رجوع هم نه کوي. خو هغه څه چې زه د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډ ګورم، هغه دا دي چې زموږ د لګښتونو ډېره برخه د ترانسپورت ده چې په خواشنۍ سره تر اوسه موږ داسې لارې نه دي پیدا کړې چې اروپا ته خپل مالونه صادر کړو.
افغان چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او چابهار بندر له لارې اروپا او خلیجي هیوادونو ته لاره پیدا کړي او په دې برخه کې یو شمېر پرمختګونه هم شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نندارتونونو له لارې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان زراعتي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت همدارنګه وایي دا سیاسي تیزی کړي چې په پرمختللو تخنیکی وسایلو په هیواد کې د حاصلاتو د ځای کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یو شمېر کرنیزو علمي لابراتوارونو لپاره د یو کمپلیکس د ودانۍ کار پیل کړ. د خان محمد سین په رپورټ کې په دې اړه تفصیل واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او موزرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د دیارلسو پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد از
کوم مواد چې اوس مهال بازار ته عرضه کیږي ډېری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجهز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالي مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو یو پر درېمه برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغ لرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارته هیله کوي چې دا اسانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر میرویس خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
لابراتوارونه په ولایاتو کې په مرکز کې دي، نو دا معلومه خبر ده چې د کرنیزو محصولاتو په کیفیت باندې ډېر زیات اغیزه کوي. نن سبا په افغانستان کې تخمونه او د امراضو کنټرول دا ډېره غټه موضوع ده او د هغې نه دې سره لاس او ګرېوان دي. نو که چېرې داسې لابراتوارونه په افغانستان کې او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې لابراتوارونه رامنځته شي، نو انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې په دې باندې موږ متیقین یو چې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
افغان بزګر له یاد اقدام څخه د هرکلی په ترڅ کې له حکومت او
خصوصی سکتور څخه غواړي چې د دوی محصولات او میوه ته دی په بهر کې مارکیټونه ومومي. دوی دا هم وایي حکومت دې له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي اړیکې پراخ کړي څو محصولات یې له همدغو لارو د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبریالانو د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو کار وستای او له حکومت نه یې وغوښتل چې د رسنیو ملاتړ وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو تر برید وروسته د رسنیو د کارکوونکو او مسؤلانو اندېښنې زیاتې شوې. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یعنې له حکومت نه غوښتي چې د خبریالانو غچ واخلي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هیواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام وکړي.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین او په موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تیره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره اووه تنه دغه کارکوونکي ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ ټینګار کړی چې د دغو قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر و 50 ته رسیدلی دی. د نی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
د حکومت لومړی شخص ښاغلی
اشرف
غنی تیره ورځ وویل چې غچ اخلم، غواړم ووایم چې مونږ د دغه غچ او د سرنګوالي د مشخصېدو غوښتونکي یو، خواهان ازی هستیم و خواهان همی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغې ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار وانه خلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرزافیر ورغوښتې او پر باچا خان پانتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې. دا هغه ادعا ده چې تر دې مخکې افغان چارواکو رد کړې. په اړه یې له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال زبی مومند رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په چارسده کې پر پاچا خان پونتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 6 نیټه د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرجد افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوه او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم تراس کاگی د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله له افغان حکومت غوښتنه شوی چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجوا هم ادا کړې وه چې پر پاچا خان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولېده. او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې وو. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. لستیمو بجو ته ناجیه صفایي یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شاز ظفر احضار کړ او په دې اړه یې خپل اندېښنه ښودلې چې د پاچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جګړې په خاطر د افغانانو لیږل وغندل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سه شنبې په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پر وسلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به دا خبرې بایکاټ کړي. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه دا ویرات کړي چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګرجستان په پنکیسیکراچ سیمه کې روزل کیږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار تنظیم پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی خبری رپورټ راخلو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې په پرمختګ او د توریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅه وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې اعلامیې کې راغلې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ فرانسیس سره ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې غټ ټکی له فریبا ظاهر نه ورور پسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي.
سره له دې چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی، خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره ښې اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په یو راغلي اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل شوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې، بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی، خو د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په ماڼۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې له هغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر له کبله مننه وکړه او د سولې هیله یې څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر د هغه هیواد یوه لاسي جوړه سوې غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې یې پاپ د سینټ مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه لیدنه وکړه او وروسته د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یو څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او د پتیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کیږي، که څه هم د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د هغو مشرانو په منځ کې و چې په 2005 کال کې د پاپ جان پاول د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې سفر هدف پر تهران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د اړیکو ښه کېدل او هم د غیوته د بهرنیو پانګونو راجلبول بلل سوی دی. ولسمشر روحاني په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
قدر من دوستانو استری مشی د تاسو په نظر ولی افغانی بانک نوټونه مخکې له وخت نه زړیږي؟
تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نارینه چې دی نارینه پکې د سیاداشتونه نمرې پکې لیکي.
د پیسو د ښې ساتنې لپاره څه کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نه شي؟
عمر چې ټاکل شوی که توجه ورته وشي، رسایي خپل ځان که توجه ورته ونه شي، بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده.
نن همدا موضوع څېړو، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنه اوردونکو، پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي، نو ځکه خو هر وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي. که چیرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي، نو زیانې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي. د افغانستان بانک مسؤول کسان وایي چې دوی د همګړۍ په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ لري چې له خلکو سره لاس په لاس کیږي. له 1940 کال څخه را په دېخوا هر هغه بانک نوټ چې زړیږي او د راکړې ورکړې نه وي، دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو. لومړی د افغانستان بانک د رسنیو مسؤول ایمال آشور د افغانی بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي.
د افغانستان بانک نوټ دمګړی یو ډیره مشهوره نړیواله کمپنۍ ده په نوم د دینارو، انګلستان کې دی، ولې فابریکې په نور هیوادونو کې دي. دغه د خان چاپیږي چې عین زار شاپ په وخت د افغانستان پاسپورتونه او حتی پیسې هم د کمپنۍ یو وخت کې چاپولې. بانک نوټ عمر لري. زمونږ د بانک نوټ لپاره چې کم د 500 نه کاته دي، سلګون دی، 500 د شلېده او لسېده، دا یو عمر لري. د کاغذ یو څه کیفیت له هاسته متفاوت دی. 25 او زرګون بل عمر لري. او 7 ډول باندې د یو بانک نوټ عمر 4 کال ټاکل شوی دی. 4 کال بعد یو بانک نوټ فرصت کیږي. خو زمونږ هیواد یو څه متفاوت دی. د هر له هاسته نه دلته نه مسائل دي، ټول نظر بانک نوټ زړیږي، ولې کیفیت د کاغذ له هاسته ښه کیفیت لري، بد کیفیت نه لري. هغه عمر چې ټاکل شوی که توجه ورته وشي، رسایي خپل ځان که توجه ونوشي، بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده.
دا چې ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر ناچله شي، د کابل له اوسېدونکي ستارې یوسف زینه اورو.
ولا چې ما لیدلی دی د ښځې زیاتره په موټو کې ریښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې ږدي او نارینه چې دی نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. یوازې یعنی ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ وروڼه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول دپاره چې خپل اولاد دپاره خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، د دې چې په مقابل کې پیدا دغه د پیسو په مقابل کې موږ پیدا کوو. اوس په دې بازارو کې دغه چینایي مال نه خوري، زه دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کیږي، په دغه کې د چې وساتې د پیسې هم خرابېږي نه او نه زړیږي. او اوس خو دغه بازار ته چې لاړ شي، د شکېدلې پیسې درکوي، هیڅوک یې نه نیسي. او نن زه په خپلو ماشومان ته چې دغونه چې شکېدلې چې وایې کوم، وایي مور دا پیسې نه چلېږي، زه چې دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي. داسې په طور عموم یا د کتابچې په منځ کې ږدم او یا بکسه کې ږدم.
د وردګ اوسېدونکی رحیم زای هم وایي چې اول د دوی په خپل کور کې مېرمنې د افغانیو ښه ساتنه نه کوي.
زما خپل تجربه چې وشي ښه هغه داره چې ډېره بې پروایي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید هم دیدې چې مثلا پیسې واخلي یا یې تاو تاو کي یا یې په مناسب ځای کې نه ږدي یا خښتې شي تېنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې مشکې دلي ټوټې او پارچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره حاله پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده.
خو ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروايي کوي. دا خبره د وردګو اوسینکی فضل محمد او د ننګرهار اوسینکی مړوند کوي.
موږ خلکو کې چې بې پروايي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروايي وي. ډېر په هر جوب کې تخته کړي بس مزه واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې بیا هغه برعکس دي دي ښځینه پیسې خوښیږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زرې بازار ته ارزه کړي او په اسانه یې څوک رسېدنه اخیستلی او پاکې پښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکاولونه وي بیا په هغو کې بل دسکاولي پوکې بیا پیسې وي. اما د موږ نارینه چې دي هغې په جوب کې داسې تخته کړي وي او باز ته وایي دا لوټونه دي اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
کابل کې زیات خلک دا پتلونونه اغوندي نو دا پتلون جیب کې چې ورته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي وره نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شیان مېښي دایم بنډل کړي داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي سم ورسره احتیاط نه کوي نو دا سبب ډېر حتی کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بیخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیان.
د ننګرهار اوسینکی ولسوال هم نه یوازې مېرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا ګڼي. نوموړی وایي په بهر ملکونو کې خلک له خپل نوټونو سره ډېر پام کوي خو له بده مرغه ډېری افغانان د دې خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي هماغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغې دپاره دو سره خاص بکس وي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. اول دغه زه پیسې راخلم په خپل جیب کې اچوم قاتومه یې تل فروش دي هغه ټول پیسې غوړي انداز پیرکې چې دا سمبوسې په خیاو په غوړې باندې غوړي کړي نن به ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټول په وړو کې پرتی 13 ورځې ته کیسه وکم. جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لار کې زرګون ورکه زرګون ورکه چې بیرته هغه پنسدی راکې او سلګونو پندوسانو نو چې کله دلته رااله چې دلته یو سپینګری ماما ته ورکه په ورپ کې ناستو نو چې ورمه کې هغه ورته د خپل عینې کې واشه چې وی کته ماته وروره دغه دې پنسویز یو سنډي یو نمبر دی او بل سنډي بل نمبر دی دا هم د پیسو دینه پاملر نه لته.
بیرته راګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل مل هشورته لا هغه نه پوښتلی چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوې پیسې ورکوي.
من فقط اغه نو تخلو چې نمبر باید اتمان یا قسم وي. تاسو چې کاغذ وګورئ یا وزل بل کوڅو کې وکاروي دا د مینځسي لکه جامو انځل په وخت کې لکه رنگ بدل شوه ده ول اساسي مسله باید نمبر یا قسم وي. من غاغه بنګ نو تخلو نور سره شوه یو زه څنګه داس پرې شي وي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفا دغه شوي ککړ شوي پر رنگ باندې داس بنګ نو ټونه موږ خپل دا چې وسکو یو افغانی یو کزر افغانی فرق میکیم وستو چه غواری بانکی نظام دا یو بانکی سپتور ده بانکی نظام دا خدمات سو استفاده و که باید بانکی نظام دا نور خدمات نم استفاده که اگه باید یو اکانت یو زیکی و لری یو سیستم دا بانکی نباید استفاده و که چکل رازی پیسی التحاد چوی که ورشی خپل اگه زرده پیسی بکی ورکی ایت سو کاتنه چه تدا منگتمه مگر شرط دا چه نمبر یو قسمی وی جالی پیسی منگا ناروش که دا غصه چه نمبر متفاوت اگر ناخلو دا باید یو فرهنگ دا بانکداری رامسته که چه انفرادی توگه پا میلیون انسانان دی دا باید کتاب تا ورسیگی شفافیت مسائل پا دی که مطرح دی کم درک نراغلی.
ایمال هاشور لطول خلکو نغواری چه دا پیسو پساتلو که بپروایی و نکری زکه توانی لحکومت سر آم خلکو تا هم رسیگی.
اول خدا چه هر حیوات چالتہ استوګن لري خلق ژوند کوي زن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرق د ملي سرود د انداز بانک نوٹ یا ملي پیسې هم د هواد کارندوی دی او فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانک نوٹونه نوې دي تاسو په چلته فرهنګ ډیر اوچت دی خلق خپل هغه ملي هویتونه ته درناوی لري. نو زمونږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګران هوادوال څخه هم دا ده چې بانک نوٹ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګوري او تر څو چې کولای شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي سرود ته احترام کوي همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولري. موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجا خوال شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیان لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغانۍ بانکنوټ په ځمکه دغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بلې برخې ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانۍ د اقتصادي پیاوړي شي. دا زموږ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي. موږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي، ځکه دا ګړی موږ په بانکي نظام کې مختلف کارتونه لرو، اے ٹی ایم ماشین لرو، پی او ایس سسټم لرو، ډیبټ کارتونه لرو، کریډټ کارتونه لرو. دا ټول هغه مسائل چې وادوال کولی شي د دې لارې نه د نقدی نه پیسو کچه کمه کی. کله د نقدی نه پیسو کچه کمه شو په خپل د بانک نوټ کومه ورسره هم زیاتېږي.
اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګوري دنکو سلام. وای سیاست ما خسرټ نه لري چې دا به صحیح وي که دا چې سیاسون ما خسرټ نه لري او کوه دواړه صحیح وي هر څه چې وي وی با خورختیا خبره داده چه دغو سیاسونو او سیاست مدارانو لخلکو ده جوان مخصر تور کرده ده. خبروان ده اغو لیکونو پا زوابونو بیلوو چه اوریدون کورالی گلی دی او ده خارو قصه به زواب بار کوی.
و قصه ده اوریدون کلیکونو برا واخلم.
راواخله
دغه لمړی لیک پاچا لالا را لیږلی دی او وایي چې ورځ په ورځ د شایان نرخونه پورته ځي، په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات. خروالی ولې مخه نه نیسي؟
پاچا لالا، خدای دې تر ډېرو راته ژوندی لره او داسې ورځ دې هم راشي چې هر څه ارزانه او پریمانه وي او په هیواد کې بیکاره سړی هم پیدا نه شي. د ښاروالۍ خبره دې وکړه. ښاروالۍ خواره کله دغه ته وزګارېږي چې د شیانو بیې کنټرول کړي، ښار پاکي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
اوقي صاحب، نو ته څه وایې چې ښاروالۍ ولې نه وزګارېږي؟
ښاروالۍ نور بالا کارونه لري، لکه خلکو ته د بیل المنزلونو امر ورکه، تاریخ دیر شیان ونیسه او بیرته یې په خپلو کارګرانو وویشه، د راتلونکو 50 کلونو لپاره په ښاري پلانونو کار وکړه، او دا ډول ډېر ضروري او غیر ضروري کارونه بایه په بالا وهي، د خپلو جیبونو په غم کې دي.
نو پاچا لالا ته څه مشوره ورکوي؟
پاچا لالا دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري. که یې د څه شي اخیستلو وسه درلوده وادېخلي، او که یې نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کېدي.
اوقي صاحب، خو د سړي طاقت نه کېږي، هره بې انصافي چې ویني زړه ورته خوري.
کاشکې د چارواکو غوندې بې تفاوته وای.
هغوی هم پیسې او قدرت دغسې بې تفاوته کړي دي، که نه چې دوه ورځې مفلس او بې قدرته شي غال مغال به یې ټوله دنیا په سر ونیسي.
ته رښتیا وایې؟
دغه بل لیک چې ټي پي رالېږلی دی او لکه د پاچا لالا غوندې شکایت لري.
اول خو دا راته ووایه چې ټي ټي پي نر دی که ښځه؟
اوقي صاحب، ښځه ده.
ښه، نو له چا شکایت کوي؟
هغه له موبایل نه شکایت کوي.
له موبایل نه؟
هو، له موبایل نه. هغه وایي له کومې ورځې نه یې
چې خاوند د غړ څپېړه موبایل اخیستی دی، نو له هماغه ورځې نه یې هوا بدله شوې ده. نه یې خوړو ته پام وي او نه هم خوب ورځي، چې دا ولې ټي ټي پي زیاتوي چې تر دې اندازې سړی له کاره ایستلی چې هیڅ د خپلې کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټي ټي پي څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټي ټي پي وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د ما له خور سره عاشقي پیل کړې وه، ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی او همدارنګه یې ډېر وخت د ما له مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټي ټي پي وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلوم یې کړي. اوکی صاحب، څه ځواب ورکوې؟
که رښتیا درته ووایم، نو ځم په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هره ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم. خدا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي چې په واقعیت کې به څوک وي؟ هسې نه چې ما مې له خواښې او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوکی صاحب، اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي، له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې، هر سړی ګمان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي، خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه، وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دس کول کې وساته، بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکړو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه تر منځ هر وخت کې لیو مانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد می وی بیا به تا خبره و نه منم، هم دغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کاڼي راچولی دي.
ولې ما خوراکی بیا څه کړي؟
په لوی لاس یې له کاندیدېدونه را وګرځولم. همدا دې راته ویل چې څه شی د زده نه دي، په خبرو کولو نه پوهېږي، په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل، دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې، زه د اکرمي له زوی نه هم بې ژبې وم. هغه دی لکه د نر راجګ شو او ویې ویل چې باید ښې خبرې وکړو، له غالمغال نه څه نه جوړېږي. دغومره خو د ما هم زه و، اوس به ټولو ویل چې سنګینه هم خبرې کولی شي.
ځه سړیه، ته خو په نوم پسې مړ شوې، څه به یې کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږې خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
او ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلاونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلاونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه مړی دی چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستونې کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده خزی، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یوه ته تیارې لیکل شوي وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو زده نه دی چې ویکي.
اوس دغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغسې خوشینوونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی چرس او تریاک وهي او دویم یې قمارباز دی. له همدې امله یې ټول زامن، لورګانې او میرمن د شپې لخوا کینول او په ډیر ورو غږ یې ورته وویل، ګورئ دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډیر شرم او ننګ خبره ده چې چرسی او قمارباز پکې پیدا کیږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چا ته پورته مو نه شو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه چرس او تاریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته یې په کور کې وهي او د باندې تلو ته یې حاجت نه شي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته چرس او تاریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چې ور ووت نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړی ورته وویل چې دویم زوی یې په قمار کې د کور غالۍ پې بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یوسي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی یې په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ترې اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی یې لور ته باد کتلی او اوس دای غواړي چې هم عریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زرونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200,000 افغانۍ ورکولو سره د هغه زنه او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غلي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته مېرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاوه. کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په زرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چا ته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې مېرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
What you're all about. Hey!